د کابل کندهار لوی لار پرون هم تړلې وه. د غزنی د والی مرستیال امریکا ژغ ته وویل چې پرون د غزنی په مرکز د شاه عباس په سیمه کې او د اندړو د ولسوالۍ د نانی په سیمه کې د جګړو له امله د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې وه. عیني شاهدان امریکا ژغ ته ویلي دي چې پرون ډېر شمېر مسافر په دغو سیمو کې د جګړو له امله بند پاتې وو. د غزنی د والی معاون محمد علي احمدي پرون وویل چې د کماندو ځواکونه غزنی ته رسېدلي دي او ژر به دغه لاره پرانیزي. موږ به په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره په راتلونکي خپرونې کې د خپل همکار عزیز الله پوپر سره چې په قندهار کې دی د خبرو هڅه وکړو. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې یو شمېر مطبوعاتو او خبریالانو ویلي دي چې که طالبانو د یک او تلو په تلویزیونونو برید وکړ نو دوی به د طالبانو خبرونه تحریم کړي. په هغه خبری کنفرانس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی و د رسنیو مسؤلینو وویل چې په رسنیو برید جنګي جنایت دی. د رسنیو د مسؤلینو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې رسنۍ د جنګي اړخونو اړوندې نه دي بلکې ملکي بنسټونه دي. طالبانو د یک او د تلو د تلویزیونونو کارکوونکو ته د مرګ ګواښ کړی دی. طالبانو دغه رسنۍ د درواغو او غیر اسلامي خپرونو په خپرولو تورنې کړي دي. د کندز د ښار ته نیولو وروسته تلو تلویزیون په یو رپورټ کې پر ښځو د جنسي تیری په اړه رپورټ خپور کړ. د دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم طالبان پر ښځو په جنسي تیریو کولو تورن کړل. طالبانو دغه رپورټ او تورونه په غوڅه رد کړي دي. ارګ هم په یو اعلامیه کې د طالبانو ګواښ خندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د تشدد د کرارولو لپاره به اسرائیلو او د فلسطینی سیمو ته سفر وکړي. کیری دغه خبره پرون ناوخته د هاروارډ په پانتون کې وکړه. پرون په بیت المقدس او نورو سیمو کې فلسطینیانو په ډزو او د چړو په بریدونو کې درې تنه اسرائیلیان ووژل. د امریکا ژغ خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس نه رپورټ رالېږلی دی چې خلاصه به یې تاسو ته درواورو.
په ملکی اسرائیلیانو د فلسطینیانو دغه حمله په داسې وخت کې شوې دي چې هلته د دغو دواړو خواو ترمنځ د سولې جریان هم په ټپه درېدلی دی. د اسرائیلو یو سیاسي مبصر موشی امیراف وایي چې اسرائیل باید په دې برخه کې اولنی سیاسي اقدام وکړي. هغه وایي
The fact that we don't have a political process will bring more and more violence and it's up to us.
په حقیقت کې مونږ کوم سیاسي جریان نه لرو چې د پخپلا زیاتو شخړو تلاره او ورکړي او دا په مونږ پورې اړه لري. مونږ قوي اړخیو، مونږ په لویدیځ غاړې او بیت المقدس حکومت کوو. دا اوس په مونږ پورې اړه لري چې د نوو پلانونو ابتکار وکړو او د فلسطینیانو سره په هغې موافقه وکړو. اسرائیل وایي چې همدا اوس د سولې داسې خبرو ته چې مخکینی شرایط نه لري تیار دی. مګر فلسطینیان وایي تر څو پورې چې په لویدیځې غاړې کې د ناقلو یهودیانو د آبادیو پراخول دوام لري او هم اسرائیل د 1948 کال سرحدونو ته په شا شوي نه وي د سولې خبرې هیڅ معنا نه لري.
دا په بیت المقدس کې د تشدد د وروستۍ پیښې په اړه رپورټ چې تاسو واورېدئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د سوریه د پاسه د هوایي مسؤلیت په اړه به ډېر ژر د روسیې سره یو قرارداد وسي. د دغه کار هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د الوتکو د احتمالي جنګېدو مخه ونیول سي. تېر اونۍ په سوریه کې د روسیې او امریکا پیلوټانو د یو بل سره د 1600 کیلومترو په واټن کې جلا جلا هوایي بریدونه وکړل. د امریکې او روسیې الوتکو ترمنځ فاصله دومره نږدې وه چې پیلوټانو یې د یو بل د الوتکو نمبر لوستلی سوای. بل پلو ته پرون وسلوالو د سوریې په پایتخت دمشق کې د روسیې په سفارت باندې د راکټونو وار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په سفارت باندې د راکټونو ویشتل تروریستي عمل دی. روسیې پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې د تروریستانو په مرکزونو باندې 6 هوایي بریدونه کړي دي. د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو ډله وایي چې د اوکراین د پاسه مالیزیایي الوتکه په روسي ساخته توغندۍ ویشتل سوې وه. دغه الوتکه تیر کال د جولای د میاشت په 12 نیټه راوغورځول سوه او 298 کسان پکښې سپاره وو چې ټوله ووژل سول. نور تفصیل به په دې اړه د شافیه سردار نه واورو.
هلین تحقیق کوونکي وایي توغندۍ د الوتکې په مخکنۍ برخه کې لګېدلې او 2 پیلوټان پکې ځای پر ځای وژل سوي وه. د تحقیقاتو په رپورټ کې دا نه دي ویل سوي چې توغندۍ چا ورکړي، خو البته دا پکې ویل سوي چې توغندۍ د هغې سیمې څخه وار سوي چې د روسیې د طرفداره بیلتون غوښتونکو په لاس کې وه. په دې الوتکه کې 298 تنه وژل سوي او 106 هالنډیان وه، او په همدې خاطر د تحقیقاتو مشري هم دې هیواد ته ورکړه سوې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چې ښکاره خبره ده چې په یو اړخیز ډول د نتیجهګیري پریکړه سوې او هدف یې سیاسي دی. یوکراین او غربي هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او په خپله د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندۍ ویشتل سوې ده.
او دا هم وروستی خبر د امریکا په لاس ویګس کې د 2014 کال لپاره د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ څو شېبې مخکې لومړنۍ تلویزیونی مناظره پیل شوه. په دغه مناظره کې د دیموکرات ګوند 15 احتمالي کاندیدان برخه لري چې په دوی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن هم شامله ده.